د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلا وایم. په دې غړی کې بیلابل ریپورټونه تاسو وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر اخره پورې ووسی او دا ټوله خبرونه را سره واوري. کوشش وکړو چې تاسو په مختلفو موضوعاتو خبری موضوعاتو باندې خبر وساتو. لومړی به د دې خبرونه واوري. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل دی. په پېښور کې د تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو احتجاجي کمپ لګولی. د کډوالو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري ناورین ځپلی هیواد دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په لاهور کې په هوایی میدان کې اور لګیدل دی. د لاهور انتظامیه نن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې اور د کډوالو چارو د څانګې په برخه کې لګیدل دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اور لګیدو وجه څه وه، خو چارواکي وایي چې په دې پېښه کې څوک نه دي مړه شوي. البته په میدان کې د تګ راتګ چارې تر څه وخته پورې ودرېدلې وي. لږ وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکو. د پېښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د نه خوړو اړتال روان دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کمپ له پرون راهیسې لګولی دی. په احتجاج کې شامل د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل الهي نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه به د نه خوړو احتجاج جاري وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د یادونې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په کیس کې بندي دی او حکومت لا له وړاندې ویلي چې د خوشي کولو فیصله به یې عدالتونه کوي. دا راز نگران حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي او وایي چې دا ټاکنې پاکې او عادلانه وي. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شبه سمه کې د جینکو یو پرایمري سکول په بمونو تباه کړی دی. د دې سکول مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جینکو یوازنی سکول و.
چوکی دور کو واغه ولای و لپټاپینه اوړی کرسی بنچینا فلدا شمالي وسره کړه یلکه و سار دشمن سره ای چکه تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې مشتا سو کرو کو خو دا شای مژ پرژدینا لک پچاندې جوړاوی ټنٹ کلا کوي خو دا شای مژ پرژدینا چې مې رجه کشن.
ځای پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دیاړې پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو وو مزدوران وژلې دي. د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوس نن رسنیو ته وویل چې بیګا په سربندن سیمه کې وسلوالو په یو کور هغه مهال برید کړی چې پکې میشته مزدوران وده وو. په برید کې یو مزدور ژوبل شوی هم دی. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې وو او په دغه سیمه کې نایتوب کاوه. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د پوز د ماړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په دوه جلا جلا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 او په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال وژل. پوز ویلي چې وژل شوي وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترګرۍ په پیښو د ولسي وګړو په وژنو کې ککړو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په رپورټ کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمې زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان دا اټکل هم کړی چې په روان 2023 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 5 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلي کې ادا شو. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیک او له ترنم سره په وینا ډیر مشهور و. د شاعرۍ ترڅنګ به یې د نثري ادب کتابونه خرڅول. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امداوس موږ اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو څنګه د دې ریپورتونو تفصیل دروړو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدلی و. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو په مختلفو سیمو کې د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره مظاهره کړې دي.
زه درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوائری مکمل شي، راغې مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی.
په پېښور کې افغان هنرمندانو او خواجه سراو مظاهره کړې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زور یې باید افغانستان ته ستانه نه کړي.
جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي، زموږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو نو ډایرکټ مرګ دی هلته، ځکه میوزیشن وی کوم خواجه سراو هلته د ښځو لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته د ښځو لپاره حقوق نشته دی.
د پښتو ژبې د مشهور شاعر اکمل لیونی په اړه باندې درته رپورټ دروړو. داغه د आवाज د همیشه د پاره خاموش د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو ته په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا ده وړاندې کیږي. هله ده چې هلته هم واره موږ سره دا وخت له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. طاهر ستړي مشي او د لاهور د هوایي میدان د ایرپورټ چې کوم ور لګیدلی و دا هغه کوم ځای ته ورسېده او دا پیښه څنګه شوه؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، څنګه تاسو ویلې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال هوایی میدان کې د اور لګیدنو دا پیښه سار وختي شپږ او اووه بجو ترمنځ شوې وه او دا پیښه د ایئرپورټ هغه برخه کې شوې وه چې کوم ځای نه چې نړیوال الوتکونه پاسیږي. نن لاهور نه د حاجیانو کوم فلایټ یا الوتنو اغم روانو خو هغه کوم کاونټر نه چې هغوی تلل هغه کاونټر سره د شارټ سرکټ له وجه نه یا د بجلی کوم نظام دی کی خرابای دوا جنا دا اور او دا اور لګیدلی او دا پیخه شوی و. دین ابا سره مسافرانو کې ډیر ګډوډه شو خو اے ایس ایف یا د ایئرپورټ سکیورټی کم فورس ته اوی ال تداخلک محفوظ مقام ته منتقل کړل چې وجه اس قسم کم.
طاهر ستاسې आवाज بند شو.
تاسو ما اورئ دی؟ وس आवाज
راځي تاسو؟ وس راځي بالکل، مهرباني کو.
نو دا هغه نه پاسه دلته کم ریسکیو 1122 یاد کم اور وجنه کم محکمه دی هغه ایئرپورټ ته ورسېدل او اورې ملک او اس قسم سره نقصان هلتا دا سه نه رښوه. خو د کم چې نړیوال فلایټ اپریشن دی هغه تر اوسه پورې بحال شوی نه دی. موږ د سیول ایویشن چې کوم بیان دی یا د ملکی هوایي چلن ادارې کوم بیان سیف الله هغه سره خصوصي خبرې وشولې. لومړی هغوی دا ویلې چې ماسپخین 3 بجو پورې به دا بحال شو هیله دا لرله خو اوس 5 بجې تر اوسه پورې نه بحال شوی. اوس د ایئرپورټ چې کوم چارواکي دي ایویشن چې کوم چارواکي دي هغه دا وایي چې ماخصان 10 بجو پورې به د هوایي کوم دا انټرنیشنل یا د نړیوال کوم فلایټ اپریشن دی دا به بحال شي. جی
د ستاسو طایره مخکې منځ کې آواز بند شو. د دې څه چارواکو ویلي دي چې د دې وجه څه وه د اور لګېدو او د تاسو چې کوم د فلایټونو د ځنډېدو خبره کوي؟ څومره فلایټونه دغه شوي دي؟ ډېر نقصان خو نه دی شوی مالی؟
جی بالکل، دے اور چکم آواز دا نن لاہور نا دا انٹرنیشنل کم فلائٹ آپریشن وہ کم حاجیانو نن فلائٹ یا الوتکونه دی اغا پاسے دل اغا دا ایئرپورٹ اغا سیما کی دا پیخ شوی ہوا جے شارٹ سرکٹ یا دا بجلی کم نظام دے اغی خرابی ہوا اغی دا بجنا دا پیخ شوی ہوا. اس قسم سے زانی نقصان نہ دے شوی خلق محفوظ مقام تا منتقل کرے شوی دی او نمڑے خو یو دو گھنٹے کم فلائٹ آپریشن اغا مکمل تو گا التا کم کم ملکی یا داخلی کم الوتکونه دی اوی دوباره بند خو اغه نه پس کارگو فلائٹ جا سامانونه کې کم راضی اغه جهازونه اغه الوتکونه او ملک چې کم اندرونی داخلی چې کم داغا دی جهازونه دی یا ایئرلائنز دی اوی دوباره خو بحال دی خو نړیوال یا ملک نه بار کم تک راتک والا فلائٹس دی یا الوتکونه دی جهازونه دی اوی دوباره تر وسه پورې دا فلائٹ اپریشن موتل دی او اوی هله دالری ایئرپورټ چارواکي چې مخفتن لس بجو پورې به دا بحال شي. جی
صحیح شو. ډیره زیاته مننه طاهر اوریدونکو تاسو شاید ریډیو ته غوږی طاهر جمیل زین خبر تاسو تکرار کړی ځکه چې منځ کې آواز بند شو. خو تاسو د لاهور د هوایي میدان چې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ په نامه یادیږي په باره کې واورېدل چې هلته اور لګېدلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورځو. هلته په گوادر کې د معلوم وسلوالو په یو کور برید کړی او اووه نایان یې وژلي دي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه نایان د پنجاب اوسیدونکي وو. تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. ایوب ترین به نور تفصیل درته وایي.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مه په منځنۍ شپه شاوخوا درې بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولی دی. بلخوا د پیښ وروسته امنیتي سرتیری د پیښ وځای ته رسیدلی او الته د پیښ په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی. خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخته خواشنی ښکاره کړې او د پیښ په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیښه ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دی چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګه کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل سوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونه وړ ده چې د دې سهله مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل سوي وو. په کوم کې چې د نو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیښې ذمواري قبله کړې وه.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان په لری پرته سیمه شوه کې وسلوالو د جنکو یو شخصي سکول په بونو الزول دي. د سکول مالک وایي چې دغلته د سرکاري سکولونو د نشوالي او د استادانو د کمی له وجې د سیمې اکثریتي جنکو په دغه سکول کې زده کړې کولې. ځایي خلکو په سکول برید غندلی او یو ځل به یې له امنیتي چارواکو د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم په پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه په بونو الزول شوي چې په خوای زمواري پاکستاني طالبانو منله. خو د شمالي وزیرستان د اوسنۍ سکول چې کم ویجاړ شوی دی د دې زمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلی. په دې حکله نور تفصیل عمر دراز وزیر اورو.
د یاد سکول مالک بهادر خان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې شوه کې د انجونو دغه یو ځانی سکول وو چې سلګونه انجونو ته زده کړې ورکوي. دوی وایي چې وړاندې هم څو ځله وسلوالو ګواښ کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یاد سکول تشهیر نه کړي. دغلته سرکاري سکولونو ته هم استادان د خرابو حالاتو په وجه نه راځي نو انجونې له زده کړو محروموي. د شبې پولیس تانې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې پولیس پلټنې کړي. خو د پولیسو مشر خانزیب سره د بیا بیا رابطې باوجود نوموړي سموکه بیان نه کړ. د الوزول شوی خونځي مالک بهادر زیاتوي چې د مې په اتمه د تعلیم شعور خورولو او یې وړ دستورای په خونځي کې وکړه چې سلګونه انجونو پکې ګډون کړی وو او د شپې بیا وسله والو په بمونو سره والو زولو
چوکی دور کې واغه والای وو لپټاپینې اوړي کرسۍ بنچینه ټول دا سامان یې سره کړی دی لکه یو سار دښمن سره یې چې کې تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې موږ تاسو کړو کو خو دا شای موږ پرېږدي نه لکه په چاندې جوړاوي ټنټ کې لکه وي خو دا شای موږ پرېږدي نه چې موږ جکشن
د سکول دالو زولو لا هم کومې وسله والې ډلې ذمہواري نه دی منلې د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نه یې ژوند او نه یې د راتلونکي کول مستقبل محفوظ دی
وزیرستان سے ڈر بد حال لگیا دے الریڈی سرکوری اسکول چ کی میں ٹیچر ہے دی آغا اسکول نہ تندر ادری میر دے بدم نے دی واجے نو دا پشوا ش جی میر پچاندے پخریتی نہ بندے ورتا دے کلی زوانو نے بدر خان پشتین دے جڑ کڑے وقت نے کا پوش دے شل نہ ونسا دے سلوشت پر کسون دا اسکول تا ورا غلی دی بیچو کی دوری استلائی دے اسکول پ باروت وال وزوت وزیرستان سے مدنیات ہر سال جا دی آغا تا سبسنائی خود میر کاروبار
شمالی وزیرستان کے ځای خلک په لرو پرتو سیمو کې د تعلیمي اسانتیاو او ځانګړي ډول د انجونو سکولونو د غیر فعالۍ شکایتونه کړي دوی وایي چې د اکثره لرو پرتو سیمو کې د انجونو سکولونه بند پراته دي د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یاد سکول د انجونو د زده کړو مهم رول لوبوي خو د غلطه د انجونو سرکاري سکولونه اوس فعال او آباد دي
دا ډیر افسوسناکه خبره ده ادارې په وجه باندې د میز نارت وزیرستان ایجوکیشن سیستم باندې چونکه اثر خشته خو میر د خپل سرکوري سکولینه چې سمره دي دا ماشاءالله فعال هم دي د بچو نه ایجوکیشن په شکیږي دغه ادارې په وجه باندې ماشاءالله د تعلیم سرګرمي چې سمره وا الیش کې یو خپل یشوی وا ویل پدا چې د پرایویټ سکول هم یو ښه کردار و
ځای خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې شوا او نورو لرو پرتو سیمو کې د ځوانان او انجونې نن د زده کړو نه محروموي او د تعلیمي ادارو او زده کوونکو د ژغورنه یقیني شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو کل وړاندې د مئی په نهم تاریخ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د خپل ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په خلاف احتجاج وکړ او د دې احتجاج په دوران کې سرکاري عمارتونو او همدارز پوځي ودانیو ته هم اور واچول شو او نقصان ورته ورسید د پاکستان پوز وای چې دا کار تحریک انصاف مشرانو کړی دی او غړي ورسره شامل وو لادي وږي ګڼ کسان ونیول خو تحریک انصاف وای چې په دې کې جاسوسي ادارو لاس وو اوس چې نن دغه ورځ ده په دې ورځ باندې د تحریک انصاف غړو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره کړې دي لسواته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اور
جی قدر مند اردن کو نیاز احمد خان یما نہم مئی دا نہم مئی چې څنګه تیر کال په کال دو تر دریوش کې په بلکې کله هغه وخت کې احتجاجي مظاهره شروع شوه کله پوخانه وزیر اعظم عمران خان چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم هغه گرفتار کړ شو دلته کې په سوات پریس کلب کې تا وکیلان را جمع شوي دي هغه وکیلان چې هغه د انصاف لایر فورم یې دغه د ډلې سره دي هغه مشر ما سره ده تاسو ناریم و اوریدل او دوی شری ناریم لګوي او پاتغه چاټو نیم لګول دي دوی یو خاص موقف ته څنګه چې د حکومت یو موقف ته چاغوي چې په سرکاري املاکو باندې په پوځي زینو باندې حمله شوی او تشدد شوی او ډیر خلک پای کې مړ شوی خاص دغه یو مخکخ ولر ده سلامونه
احترامات جی
نوم د پیجن گلو را سره کوي
زما خواجه اثر نن دي او زاد دلته په ډیسټریکټ بار اسوسیشن کې زم ممبر کار کوم
تاسو داري لګوي او د غورا غس
بنیادی خبردار شرکت نن نه یو کال مخکې چې کما د نو مې کم واقعیات شو په ټول ملک کې دننه او پاره کې په قومي تنصیباتو باندې کمې حمله شو او کم سيزونه چې موږ ته په میډیا باندې داسې پېښ کړو چې یاره په دې نو مې باندې اخر کم دي سی او کار شو چې پاره باندې ټول وطن چې څومره هم میډیا او څومره چې واکدار خلک دي په دغه اورز فوکس نن موږ هغه اورز په دې حیثیت باندې منځو چې پوره یو کال تیر شو خدایي مرکزی چې کم کسان دي او څومره چې په دې سیس کې ککړو په دې مسایلو کې هغه تر اوسه پوره مخه تنرل کم هدا پوره چې په عمران خان باندې دا تور لګي چې یاره د پدې سيزونه کې انوالو دی ولکه د ملک ته چې کم قامي تنصیبات په دې باندې حمله کول لپاره ډایرکشن دي څه قسمه خبره چې نو مخه ترانه لا نو زمونږ دا
غوښتنه په دې احتجاجي مظاهره کې یا دلته د وګیلانو چې دا سابقه د سوات نه د صوبایي سمله ممبر عزیز الله ګرانو موجود دي درن پوښتنه کو وسو وختنی کوي تاسو چې دا مظاهره کوي
کور منګ وایو حکومت وای ایجنسیان وای چې تحقیقات ته وشین دا تحقیقات په سوکې منګ وایو چې چا دا کار کړی دی زپ منګ په شور چې دا خان صاحب نه کړنه مراسم کړنه د تاریخ صاحب نور ورکنانو کړی دا ټول پور دا داریم زمنګ دی منګ زو د بایست سابقه ام پی زو مزمت کوم چې هر چا کړی خدا وو خلاف تی طاقت او شاو غوتی سزا مل هر څوک چی هر پارټي ولا چې هر حکومتي کو هر څوک
دلته کې چې د خزینه وکیلانی هم دی غیم په دغه احتجاج کې شامل دي نه پښتنه کو چې را دوی سو لکه په دې یو کال پورې کې دونه سوې سلامونه
السلام علیکم جی
پر پیجن ګلو را سره
هم میرا شوکت ایڈوکیټ فرست فیمیل پریکټیسنګ لایر د سواتیا ما
تاسو سره وختنه کوي نه نه ورځ باندې چې را دا زو اوریدونکو دا مهم چې نه هم مې هغه ورځ وا چې یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په لاویانو باندې تور دی چې دوی د عمران خان په گرفتاری باندې راوتلی او غوی د پاکستان په بیرابر خارولو کې ودانو هم لوکړه په پوجي تنصیبات باندې هم لوکړه
ون سایډډ ډیسیژن نشي کوله نه حکومت کولی شي نه عوام کولی شي د دې د خاص کوما چې اول جوډیشل انکوایری مکمل شي راغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی زخویم چې نه باغی دی نه غدار دی زمونږ عمران خان
بل بل هم دا تاسو په لور ته وای
زمانہ اعلانات ایڈوکیټ فرست پریکټیسینګ لا
تاسو دا دراوتی په غرمو کې ولاړ یو څه وخت نه کوي
زمونږ بس دغه یو وخت نه د چې زمونږ لیډر عمران خان جو کې ډیر صادق سره دی او
دا جرم کړی یو بیا دې مرا پری دی جرم ښخانه کې یا بر کلا
جډیشری انکوایری
کې نه دا چې جرم کړی دی کنه د شوی اول دی جډیشری انکوایری او شی راغی نه بعد به ډیسیژن
واغسته او بالکل انصاف دی
حکومتی چارواکی دا وای چې په نهم مې کال 2003 کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو په سرکاري املاکو په دې باندې حمله کړې وي بیا چې د پاغي پترس کې په زرګونو کسان نیول شوی دي په سو باندې غداري مقدمه شوی دي اوس د پاکستان تحریک انصاف دغه وکیلانو په سواد کې دا وښتنه کوي چې دا غیر جانبدارانه تحقیقات وکړي شي عمران خان د پاکستان تاریخ صاحب مشر دی بجیل کې د اخلاص کړی شي د خپل قربانی اضافت خان ته جذور کې د لپامن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیاز احمد خان رپورت مورید همدې سره تړلې بل رپورت درورو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو چې دغه ګوند سره تعلق لري د عمران خان او د تحریک انصاف د زین نور مشانو د جیلونو څخه د خوشی کولو لپاره لپرونه هيسي د پېښور پریس کلب مخې ته د نه خوړو هړتال شروع کړی دی یا بوک هړتال چې هم ورته وای په دې اړه بل عظمت علی شاه رپورت واره خو دا درته وایو چې په عمران خان او ځین نورو د تحریک انصاف په مشرانو باندې د درغلي تورنه دی او په همدې ترڅ کې ورته سزا وشوي
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو مشرانو احتجاجي بوک هړتال کیمپ لګولې د مې په اتمه پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د جیلونو نه دراخوشي کولو او په اتمه فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نور غړو حکومت بی بنیاد کیسونه درج کړي
نواز شریف په ومنټه کې چې دینو اخلاص کو او یو بے ګناه کې دي چې هغه عمران خان دې هغه چې دې بے گناہ کې دې او هغه نه راخلا چې دې لپاره پاکستان ته کې سم ورکران او ورته پاکستان یو نور څومره چې زمونږ په دنیا کې پاکستانیان دې هغه دا فیصله وکړه چې یو داسې پرامن احتجاج شروع کو چې او په دې ظالمانو باندې دا زور راوړو چې عمران خان چې دې هغه رهاشي.
روان کال د جنوري په لسمه سپریم کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی ته په سیفر کیس کې د لس کالو د کید تیرولو سزا اورولې ده. کیمپ کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بلغړی عارف یوسف مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان او د ګوند د نور غړو د راخوشي کولو پورې به بوک هړتال کیمپ روان وي.
موږ هم د الټیمیټم یو قسم مرکزی حکومت ته ورکو لګیا یو چې تاسو د کمیو غیر قانوني کیسونه دا ختم کړئ. جنې موږ اسلام آباد تم به راځو موږ هر کار بکو چې خان صاحب رها کو په مرکزی حکومت ته پکار دی چې هغه کمزو مشران دي غیر قانوني کیسونه ټول ختم کړي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 290 د خیبر پختونخوا اسمبلی 190 او د پنجاب اسمبلی 100 کې ګټلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په چمن کې د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده چې لامل د تیرو شپږو ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بند دی. مظاهره چنو همدارس د پاسپورټ او نېشنل بینک دفترونه هم تړلې دي او دا د هغې بوسه ده چې د مې په څلورمه ده پرلت د مشرانو په خبره اف سي ځواکونو په مظاهره چنو ډزې وکړې، دوه کسان یې وژل او لس یې زخمیان کړ. امنیتي ځواکونه دا نه مني. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلت ویان صادق څخزي د مې په اتمه نیټه وویل چې د دوی یوازې وغوښتنه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د خوا په ډول افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بېله پاسپورټ او ویزې د شرط سره دی پوله خلاص کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمله ایله کړل روژه او د اختران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم وعده وفا نه کړل. نو موږ مجبور شو بېرته دا شیان په لاس راوړو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري، حساب نه کړې ده. دلته چې اوس بادر نه ځي کمپیوټرایز نظام د پاکستان پروت دی، کدن لا کو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي د فدرال ایجنسیانې او بایو میټرک سیستم دی په یوه د مایګریشن دا خو مثال پورتز موږ نه پریږدي، مله شپ پورتز موږ نه پریږدي. دا شهیدان، دا زخمیان، دا پزیر چې و دې تور پریږدي خو موږ لار خلاص.
بل خو د پرلت برخوالو د پاسپورت د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پریس کلب او بی ار اس پی دفترونه نن درې مورز هم تړلې دي او د مې په اتمه نیټه د پاسپورت د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ شو و کمانډر عبدالولي منډولی ته.
ځوانان په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر وړاندې داسې ځوانان خودکشي وکړې، بیا زموږ ورونه بله ورځ د سی په ګولۍ وویشتل بله پر دې روډ باندې دا ګټې جنیا ولیدل چې دروازه نه خلاصه کړې مر د دې ځای نو ولایي پته دا وای کډی سدی کای سدی کبل یو دی کبل یو دی کای سدا هغه د خپل ځای یو کښې نه د دې کوشش دی بالکل نه کوي شې یا موږ دې لار لار یا پر دې لار و چې زمر د کور دروازه تړلې د زمر بازار تړلې دی زمر خوندې منې پا پا پساو دی په دې خوا نه سي دی.
بل خو د حکومتي چارواکو له خوا په وار وار ویل سوی دی چې د چمن او سپین بول د ترمن سره دی پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نشي کولای چې بېله پاسپورت او ویزه پر یاد سره دی پوله خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي. او د مئی په اوومه نیټه د بلوچستان نه له وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د یوب ترین رپورټ مو له بلوچستان واورید. اوس هم د خبرونو لنډیز اورو. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سیمه کې د جنکو یو پرایمري سکول یا ښوونځی په بمونو تباه کړی. د دې پرایویټ یا شخصي ښوونځي مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جنکو یوازینی سکول و خو په وینا یې چې بیرته به یې جوړوي او دا لړۍ به نه بندوي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړي دي. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو و مزدوران وژلي. د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په دغه سیمه کې وسلوال په یو کور حمله وکړه او و مزدوران یې وژل چې نایان و. دغه په نه د دغه کسان تعلق د پنجاب د خانیوال سیمې سره و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا پېښور پریس کلب مخته د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو هړتال کړی دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کیم له پرون راهیسې لګولې. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او دا شفاف و. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو تازه رپورټ کې وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړی چې په ټکو دا په نړۍ کې د ځوانانو لپاره د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی او اکثریت یې بیروزګار دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسې واورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس واورئ. پېښور های کورټ کې پرون د هغو افغان هنرمندانو او نرخزانو د مقدمې اوریدنه وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي. دوی وایي چې پاکستاني چارواکي اوس غواړي دوی خپل وطن افغانستان ته ولیږي خو هلته یې ژوند محفوظ نه دی. دا اوریدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم انګور اډې او خړلاتسو لارو شاوخوا 3,20,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. افغان نرخزیان او هنرمندان ویره احساسوي چې که ستانه شي نو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وجې د هغوی په لاس دوی ته خطر جوړېدلی شي. په دې حق له نور تفصیل له غلام غوثو.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بنچ د مئی په 8 نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي، چرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
مې یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره دا نور سوز دی دی موږ سره د پولیس له خانه د دولت له خانه هزار وضعیت ډیر دی نو اوس امید ده چې ان شاء الله یو داسې ولاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسره دی کوم یو میوزیشن چې دغه لپاره یو داسې لار انتخاب کړی او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خستل شي موږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو څنګه خو نشته نو ډایرکټ مرګ دی هغه ته ځکه میوزیشن وی کوم خواجه سره بیا ته د خځو لپاره او تاسو ته پته ده چې د خځو لپاره حقوق نشته دی د اډوکیشن په حواله سره جاب په حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او ځکه افغان خواجه سره په څومره یې څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان یواز زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې پنجاب کې وی نور علاقو کې هم ډیر رشتہ
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوې راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړې ده خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوی د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دي نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي
چونکه د افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد تل ته حالت داسې چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته د جن غسوګ نه ډېر مشکلې وي په لحاظ هغه پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي دغه د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه هغه چونکه هغه وخت هغه د دستیابونه هغه بیا رال په انسار په افیس کې په رجستریشن کو اټ ټوکن ورکړي د قانون مطابق تاسو په چې د پاکستان په ځمکه باندې انسار به توري اداره موجود ده دغه ټوکن به لیګلی شي دا ماشه دي څنګه چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکي وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورټ ته د روان سماعت پوری راوړي پیښور های کورټ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایات هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ څرګندونې کړې دي د کومو ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي په پیښور کې بشری اخونو یو فعال امین الله خان کونډی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چې مونږ کړه دا کیس وکړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډرو دا مونږ جمع کوو نو مونږ ویل چې دلته پولیس دې بې جانه تنګي ادارې دې مطلب الته خطر ده دې ته الته موسیقي نشته الته پروګرامونه نشته جج اف ای ای انټیریئر منیسټر سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دې نو هغه دې د وډرا کی او هغه ته دلاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو الته لاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوې نه مونږ هغه کیس ګورو بیا موږ دلته کاپی ورکو اینا پس بیا نور پروسس کو
ز بیا اسناد افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی 8 نیټه پوری د تورخم انګورړې او خرلاچی پلارو 3,22,438 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې شاوخوا لس کاله وشول چې د وسلوالو خلاف د ضربې اعظم عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه خراب شوي خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ معاوضه ورنکړله او په بیا بیا مظاهره وکړلې خو حکومت د وادو باوجود دوی ته بشپړه معاوضه نه ده ورکړې دوی همدارس پر حکومت تنقید کوي چې په مختلفو وختونو کې د پیسو اعلانونه وکړل خو دا پیسې کمې هم دي مګر بیا هم پورا نه دي ورکړل شوي دوی دا څرګندونې د مئی پاتمه په پېښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اعلی چارواکي باید دوی خبرې واوري د حکومت لخوا په بیلابیل وختونو کې ویل شوی چې دوی غنو دکاندارانو ته پیسې ورکړي دي، خو کوم کسان چې پاتې دي هغه ته به په خپل وخت باندې په مرحله وار شکل پیسې ورکول کیږي. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته لري.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شیز علی خان وزیر وای چې دکانونه پرې پدې خالی کړ چې امن پرځای کې دورسته به دوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خو وای تر دې د ماشو خو لس کاله تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وای.
بس خو چې دا می پرې خپل وی چې داسې پرسته سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله د خپل کاروبارونه کوي خو چې موږ امن دې ترول وای دې تاسو سره دې ټول پاکستان امن خراب دی. خو موږ چې لاړو نن بازو سبا بازو نن بازو سبا بازو چې بیا درې کله پس موږ به پس راغلو، نو نه مې ها دکان وو، نه مې ها دوایانې وې، نه مې هغه کورونه وو، نه مې هېڅ هم نه وي، خالي خالي کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل، چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته وویل چې اوس دغه خلک بدول غړی خو یو روپۍ هم مونږ ته نشو نه یو ورنه لاس غوړ ویریفیکیشن وشو، مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قرآن باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشته.
دغه مشران وایي چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وایي حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوایي چې سو واره سروے گانے ہم دوی وکڑے او دا غیر رستو راضی او تا پوسونا پختن ہم کبھی
مجھ دا چیف سیکرٹری تا تللی او اول خو لڑا دی پا اسلام آباد تا جیچکیو تا لڑا دی جیچکی کدا خبر ہم تا منظور اشوالا یقین پاس کوز دا بروکیت نن روزی دا کی پیکینا کلا دا غیرانا کلا پاکستان خوار شی پاکستان خوار شوی جی پیسے نشتا خزانه که تقریبا یو دو کلا خو بدی بندی تیر شد مونگ بندی او پیسے دا خزانی نا روطلی دی چه عرب چیتر پرو دا دا مونگ پا نام بندره اوتله چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزه پښتنه کاوه مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلی چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم پلان کای نمبر دکان د زما په لیست کې کم دی کنه دا سیریل نمبر دی چیک ورکا مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته وو سومره وو چرته کې وو څو خرچه دی توان دی وشو.
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار د خبره تکرار کړي چې خوشه 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، خو باقی شو خو 3000 پاتې دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي، خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راولېږل شي. ولی په دې حقلم بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره سو سو وار د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې ونه شوې. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد ضربېزب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شوي، چې له وجې د سیمې خلک په کډو کولو او خپل روزګارونه پرېښودو مجبور شوي وو. دغه د شمالي وزیرستان تاجران وای کچره د دوی غختنې زر تر زر و نه منل شوې، نو د سلام مشورې وروسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د زوانانو غگ
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمعې د ورځو د پروګرامونو نمونه تاسو اوریدلې، هیله ده چې له مشال ریډیو وی واره. اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت دراورو د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی چې په خپل مزاحیه او حماسي شاعرۍ مشهور و په حق رسیدلې ده. د نوموړي جنازه د مردان ضلع په کاټلنګ سیمه کې نن وشوه. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکلو ترنم سره په ویلو باندې ډیر مشهور و. د هغه عمر خوښه 50 کاله و. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ.
زمات عمر تورش پدا دل ما بلوي، دا خوب او زړه پریوتون کې غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیونی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کونډو په بلها محفلونو کې د خپل پن طنز او مزاح ډیبی لګولي او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په محفلونو روښانه ساتل. دا اکمل لیونی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د ابد لپاره خوندي شوی، خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون ټبر سره نشته او د تل لپاره یې له دې پاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي مړینې د هغه د څنګ شاعران ملګري د ویر په ټغر کې نولي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیونی سره نږدې پاتې شوی. هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینه د پښتو ادب د طنز و مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکي واقعه وګڼله.
اکمل لیونی زمونږ د پښتو ژبې یو داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولي دي او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولي دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلی چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې هغه خندول هم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حل هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم په اکمل لیونی او د هغه جدایي چې دا یقینا ډیره دردناکه ده. د هغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو د غره نه لرګي راوړه او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیونی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پہ آباد وو، په خپله یو ډېر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې درې څلور کتابونه چاپ دي او د هغه په ځینې مجموعو د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړي دي. سریز دی بچې د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه د هغه ترنم او د هغه آواز دا یو بیله حواله وه، یو بیله پیژندلو وه. د اکمل صاحب یو ډېر ځانګړی اړخ دا و، د ډېرو شاعرانو په مترانم آواز کې به خپله طنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیونی به نه یوازې په طنز و مزاح د مشاعرو او ګډونوالو ته خوښي او مستي لیږدوله، بلکې د یو شمېر نامتو او منلو شاعرانو د آواز او انداز پیروډي یا نقل یې هم کولو. راځي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخیستل شو غږونو څو خوږې نمونې په ګډه سره واورو.
کو چې راشي تاسو په خپل کلام باندې داغه دنیا نه ونې مانځي لازما سو شعرونه دي چې د تا نه غورځېدلې دی په لار کې، هغه شخ ما موندلې دی په لار کې، او سهار تلې میخانې ته ورانغې خیبر بیا جوړې پیدلې دی په لار کې. اوس تاسو ردې موجوده ده ورښاغلي ترنم شهزاده رحمت شاه صاحب راشي تاسو په خپل کلام باندې زما په زړه ستا په ځوانۍ نخ دي دا د زړه چا
اکمل لیونی د ژوند وروستیو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا په هر لویه مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاجه طبیعت به یې د مشاعرې ګډونوالو باندې د طنز او مزاح خواږه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په څیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و، په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2023 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 94 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلن کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په واتس اپ باندې تاسو بل بل مواد خبرو هله ده چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره یو ځای. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګ موندنې ښیي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره په یو شمېر مرکزی او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوو داسې چینایي شرکتونو د څارګرو کیمرو کارول زیات شوي چې له چینایي حکومت سره اړیکې لري. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه په نه هیوادونو کې له سروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 15 کلونو کې په میلیونونو چینایي جوړې سارګري کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارونکو کیمرې سربېره پر دې چې پکې امنیتي نیمګړتیاوې موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستي دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګري کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي، چې د بودیجې په اړه پوهه لرونکي حکومتونه په زیاتېدونکې توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي، استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو، ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنه سړنیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیزو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوو کمپنیو دهوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسی لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې اچولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له 15مې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیرېدو سره په دې اړه خبرې ترې کیږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لار خپل کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلومې نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼي شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 8160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویب پاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارولو لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سند ډیټا بیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی سانګي سره شریک شوی. دغه معلوماتو لمخي په سلګون زره د دهوا او هیک ویژن شرکت کیمری په ټول اوکران کې نصب شوی دی. د اوکران قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینای جوړ شوی سارنی کیمری اخیستی دی. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2016 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخیستي چې پکې د سارګرو کیمرو د تودوخې عکس اخیستنې انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیک ویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات اس بي یو ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنی کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژل. مالدووا د مالدووا د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستی، خو کرش میرې سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عام ډیټا بیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنی کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3001 واویا او هیک ویژن 15133 کیمرو شمیره ورکړی ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2210 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورټ کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنی کیمرې اخیستې وې. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک سارنی سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینایي جوړوونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.5 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخیستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګووینا خبره کوو. بوسنیا هرزګووینا چیرې چې واک په ملي او سو ټیټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمه ییزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګووینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د ثبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چار وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخیستي چې مالیت یې 1,000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چار وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې دوه کیمرې له چینایي جوړوونکو کمپنیو څخه اخیستي، خو دوی نمونه نه دي څرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پریستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پریستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. په دې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریز وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانۍ شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټا بیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګری کیمرې پکې لګیدلې دي. د مشال اړیو خبر مرکزی سانګي روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې دا هیک ویژن او دا هوا لخوا جوړ شوی د سارنی آلات په هیواد کې لګ تر لګه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینای د هوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینې سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خبره کړي. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دي ځواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخستې وې چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3300 کیمرې نصب کول وو. او رسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څنګه د ګمرکی معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 5 کلونو کې په دې کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کمه وه.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.